صالح صاحب فرمایید.
ډیره مننه فروخ صاحب، تاسو ستړي مسي اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو ده. د خبرونه په سر کې دا راپور اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستاني طالبانو د مشر وژنه د افغانستان پر سوله زیات اغیز نه کوي. راپورونه وایي پاکستاني طالبان د نوي مشر په ټاکلو کې اختلافات لري. د سیمې انړې په خبرونه کې اوري چې امریکا هغه راپورونه رد کړل چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د حکیم الله مسعود وژنې په پاکستان کې د سولې پروسه زیانمنه کړې. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری قاهرې ته ورسید. په پیل کې د افغانستان خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه اوري.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي چې په افغانستان کې 15% مېرمنې په کم عمر کې له واده وروسته د فیسوله په ناروغۍ اخته کېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان او برتانیې استازي په راتلونکو څو ورځو کې د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د عملي کېدو په اړه په کابل کې غونډه وکړي. او د افغانستان د شفافیت د سر سازمان اندېښنه څرګندوي چې د هېواد د لویو لارو اکثر امنیتي پوستې د لاریو چلوونکو پیسې اخلي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان او برتانیا د حکومت استازي د دې هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د عملي کېدو په اړه غونډه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنان موسادی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغان او برتانوي چارواکو ترمنځ د رنګه غونډې په کابل کې یو ځل کېږي. د افغانستان او برتانیا ترمنځ دغه سند په اقتصادي، انکشافي، سیاسي، امنیتي، د قانون حاکمیت او فرهنګي برخو کې په همکارۍ ټینګار شوی. یو ان اف پی آی یا د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو په ودولو اندېښنه څرګندوي. یو ان اف پی آی په خپل راپور کې ویلي چې 15% هغه نجونې چې په کم عمر کې واده کوي د فیسوله په ناروغۍ اخته کېږي. په افغانستان کې د یو ان اف پی آی استازي انت رابینسن وویل دوی له حکومت سره د دې ستونزې په کمولو کې همکاریو ته ژمندي. د افغانستان د شفافیت د سر سازمان اندېښنه څرګندوي چې په لویو لارو کې د امنیتي پوستو له خوا له موټر چلوونکو څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخیستل کېږي. د دې سازمان رئیس سید اکرام افضلی نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې له هرو لسو امنیتي پوستو څخه شپږ له بار وړونکو موټر څخه پیسې اخلي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرسیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې مخنیوي ته جدي هڅې روانې دي. او د افغانستان د شکایتونو د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون نن په یوه لنی غونډه کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د لومړني لیست په اړه له دې لیست څخه د حذف شویو کسانو اعتراضونه واوریدل. د غونډې په پای کې د دې کمیسون رئیس عبدالستار سعادت ژمنه وکړه چې دوی به د اعتراضونو په شفافه توګه وڅېړي.
من نن د تاسو نه څه واوریدل ټول یاداشت سر اریافت صاحب په مشرۍ باندې موږ یو پلاوی ټاکلی دی چې دوی مسایل تر یو ځایه څېړلي. نور هم نن دغه تاسو د یاداشتونو په رڼا کې به دا بررسي کېږي. موږ بالاخره بیا خپله فیصله، خپله پرېکړه په وروستۍ ورځ کې چې هغه د خپل د ټولو څېړنو نتیجه به تاسو ته اعلانوو.
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د احتمالي کاندیدانو لمړنۍ لیست دوه اونۍ مخکې اعلان شو چې یوازې لس تنه د جمهوری ریاست د کاندیدانو په لیست کې شامل شول. دا هو د افغانستان اړوند مهم کورنۍ خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل انوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا غیداوی چې وای د بی پلوټ الوتکو په برید کې د طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژنې په پاکستان کې د سولې نوې راپیل شوې هڅې لمنځه وړي رد شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د یکشنبې په ورځ وویل د وسلوالو سره خبرې اترې د پاکستان کورنۍ مسله ده. په بیان کې ټینګار شوی چې د امریکا متحده ایالات او پاکستان د سختدریزو د تاوتریخوالي په ختمولو کې شریکه ستراتیژیکه ګټه لري. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د امریکا د بی پلوټ الوتکو د جمعې د ورځې هغه برید چې د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود پکې وژل شو د سولې پر بهیر برید بللی وو. چودري نثار علي خان ویلي وو د امریکا له متحده ایالاتونو سره به د پاکستان د همکاریو په ټولو اړخونو له سره غور وشي. پاکستان همدارنګه په اسلام آباد کې د امریکا سفیر هم ورغوښتي وو چې د دې برید په اړه ورته خپل اعتراض واوروي. ولخوا پاکستانی طالبانو یو کمانډان له نامعلوم ځای په ټلیفون د ازادي رادیو مشال څنګه تایید کړی چې اسمت الله شاین بیٹنه د پاکستان د طالبانو د موقت مشر په توګه ټاکل شوی. په یو بل جلا ټلیفوني تماس کې د پاکستاني طالبانو یو بل کمانډان ازادي رادیو ته ویلي د حکیم الله مسعود له وژل کېدو وروسته د طالب کمانډانانو ترمنځ اوس هم د یو دایمي مشر د ټاکلو پر موضوع بحثونه روان دي. تر دې مخکې رپورټونو کې ویل شوي وو چې د پاکستاني طالبانو شورا د شنبې په ورځ خان سید چې په سجنه مشهور دی د حکیم الله مسعود د ځایناستي په توګه نوی مشر نومولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن قاهرې ته ورسید. دا لا غیر ورسته چې محمد مرسی له واک لر شو مصر ته د نوموړي لمړنۍ سفر دی. تمه ده چې نوموړي به پر مصري چارواکو د ډیموکراتیکو اصلاحاتو لپاره فشار راوړي. دا سفر لا غیر ورځ مخکې تر سره کیږي چې ټاکل شوی د دې هیواد لری کړای شوی ولسمشر محمد مرسی محکمې ته د هغه تورن لقبل ودرول شي چې وای په 2012 میلادي کال دسمبر کې د ولسمشرۍ لمانې بهر د اعتراض کوونکو د وشلو امر ورکړي. د دې کال په پایل کې واشنگټن د مصر لپاره د خپل 1.5 میلیارد ډالر کلنۍ مرستې وبر خپدې هواد کې د ډیموکراسي د نه پرمختګ او د مرسي د ملاتړو خلاف د تاوتری خوالي لقبل بند کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تراغی چې جنکی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تراغی چې جنکی قاهرې ته نو رسیدلې د دې سفر لتاید ډډ کړې و. خو مصری رسنوی یو څو ورځې مخکې د دې سفر په اړه خبرونه خبر کړي و. سمیتا جان کیری په نه ورځنی سفر کې سعودي عربستان، اسرائیل، اردن او الجزائر ته هم سفرونه کوي. امریکایي سارنوالانو پر هغه مشکوک کس چې د لاس اجلس په نړیوال هوایي ډګر کې ډزې وکړې د وژنې او په نړیوال هوایي ډګر کې د تاوتریخوالي د رامنځته کولو رسمي تورونه پورې کړي. که چیرته دا تورونه محکمه کې ثابت شي، درویش کلن پاول سیانسیا په مرګ محکومېدلی شي. د جمعې د ورځې په دې برید کې د امریکا یو فدرالي امنیتي مامور وژل شوی او څو نور ټپیان شوي. تورن پاول سیانسیا دا مهال دغه ټپونو له کبله روغتون کې دی چې د پولیسو په ډزو کې وراوختي و. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره وایي له وسلوال کس سره لاس لیکل شوی یو داسې یادښت موندل شوی چې وای د امریکا د ترانسپورتي امنیت د ادارې د ګڼو مامورینو د وشلو آگاهانه پریکړه کړې. د اداره د امریکا په هوایي ډګرونو کې د امنیت چارې سمبالوي. د لاس انجلس نړیوال هوایي ډګر د مهال بیرته د مسافرو لپاره په بشپړه توګه پرانیستل شوی دی. د بنگلاديش د جنگي جرمونو یوې محکمې د دې هیواد دوه ادب د بشریت ضد جنایتونو له کبله په مرګ محکوم کړي. اشرف زمان خان او چودري معین الدین تورن دي چې په 1971 میلادي کال کې د پاکستان د واک خلاف د جګړې پر مهال د بشریت ضد جنایات ترسره کړي. دوی په غیابي ډول محاکمه شوي. اشرف زمان خان د مهال د امریکا په متحده ایالاتو او معین الدین په برتانیا کې اوسېږي. په دې اړه د جرمونو نړیوالې محکمې پریکړه نن اعلان شوه. دا دوه بنگلاديشیان په 1971 کال کې د بنگلاديش خپلواکۍ د 13 فعالانو د تختونی او شنې پټړاو مجرم پیژندل شوی. او په کاسو کې رای ورکوونکو نن په سیمایزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رای ورکولو مرکزونه تورسی له سربیا څخه د کاسو د خپلواکۍ لتر لاسه کول ورسته په لومړي ځل سربان حسول شوی دي چې په دې انتخاباتو کې رای ورکړي. په دې انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د ګډون اندازه به له نږدې څارل کیږي. دا خبرونه وسم د هوا د حالات اټکل.
السلام علیکم. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او ځینو نورو ښارونو هوا د سانتي ګریډ په درجه داسې اټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړ درجه 14، ټیټه 3، اسمان نیمورېز د ورښت اټکل. ننګرهار د تودوخې لوړ درجه 24، ټیټه 10، اسمان نیمورېز. هرات د تودوخې لوړ درجه 21، ټیټه 2، اسمان نیمورېز د ورښت اټکل. کندهار د تودوخې لوړ درجه 23، ټیټه 4، اسمان نیمورېز. او په پای کې مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 18، ټیټه 4، اسمان نیمورېز د ورښت اټکل.
په پنځنځن کې د مازیګر 4 بجې او 9 دقیقې شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستاني طالبانو د مشر وژنه د افغانستان د سولې پر پروسې زیات اغیز نه کوي. راپورونه وایي پاکستاني طالبان د نوي مشر په ټاکلو کې اختلافات لري.
خو که د دې ترمنځ اختلافات زیات شو او په مشرانو باندې جګړه شوله، بیا ممکن ده چې د افغانستان طالبان خاص په دغه حقالي شبکې خلک په دې کې ملګرتوب وکړي.
په هلمند کې قومي مشرانو د سولې د راتلو پر لارو چارو خبرې وکړې.
کچیری دولت په صداقت کار وکړي او کچیری ملاصف په صداقت کار وکړي هم د سولې مابین ترتلای شي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د جمهوري ریاست د ولسو لري سوي کاندیدانو د شکایتونو د څېړلو بهیر پیل کړ.
موږ بل اخر بیا خپل فیصله ورستي ورس کې چې هغه د خپل ټول څېړنو نتیجه به تاسو ته اعلانو.
په کندز کې سږ کال کم شوزو ځانونه ولایتي شورا ته کاندید کړي. د افغانستان د شفافیت د څار اداره وایي چې د هیواد د لویو لارو اکثر امنیتي پوستې له لارې چلوونکو پیسې اخلي.
په هر ولس پوستو کې تقریبا په شپږو پوستو کې غیر قانوني پیسې د لارې د چلوونکو نه د پولیسو لخوا نه اخیستل کیږي.
په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې البته په وروستیو شیبو کې واورئ. د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکه په حمله کې د پاکستانی طالبانو د مشر وژنه به د افغانستان د سولې پر پروسې کوم اغیز ونه کړي. خو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویل چې افغان دولت په اصول کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له حملو سره مخالف دی. بل خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د حکیم الله مسعود د وژنې هرکلی وکړ. تفصیل د احمد زوباجمن پر پټ کې.
په داس حال کې چې د پاکستان حکومت د پاکستان او طالبانو پر مشر حکیم الله مسعود د بی پیلوټ الوتکه حمله د پاکستان د سولې په هڅو حمله بللې، خو افغان حکومت وایي په افغانستان کې د سولې په هڅو تاثیر نشي لرلای. د بهرنیو چارو د وزارت وین جنرال موسازی د یکشنبه پورس خبري اعلان تویل د مسعود د وژنې د پیښې پړه به افغان حکومت د تحقیقاتو له بشپړېدو وروسته خپل دریځ څرګند کړي. خو خغلی موسازی او افغان دولت په اصول کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو مخالف دی.
یک تاثیر همشون یک موضوع
د افغانستان د سولې پر بهیر د موضوع څه تاثیر لرلای شي که څه هم دا یو فرضي پوښتنه ده، خو زه باید ووایم چې کوم تاثیر به ونه لري. د افغانستان د سولې بهیر له افغانانو سره دی، د افغانستان له وسله وال مخالفینو سره دی چې افغانان دي. د افغانستان دولت په اصول کې د بی پیلوټ الوتکو له حملو سره چې په اکثر مواردو کې بی ګناه او ملکي کسان پکې وژل کیږي مخالف دی.
مخالف است.
په خاطر د افغان ولسمشر حامد کرزی هم ویلی و چې دولت په پاکستان او سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو له ترسره کېدو سره مخالف دی. خو امریکا په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې دارنګ حمله زیاته کړي چې د القاعده شبکې حقانی ډلې او طالبانو جګپوړي چارواکي پکې پنخه کیږي. د جمعې په ماښام په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د مشر حکیم الله مسعود له وجل کېدو مخکې د پاکستانی طالبانو اکثره مهم مشران هم په همدارنګ حملو کې وژل شوي دي. د پاکستان حکومت پر نوموړي حمله په دې هیواد کې د سولې په هڅو حمله بللې. ویل کېږي دا حمله په داسې حال کې وشوه چې ټاکل شوی و د پاکستان د حکومت یو استازی له پاکستان او طالبانو سره مذاکرات پیل کړي. د یکشنبې پرځ د افغانستان د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې هم د مسعود د وژنې د پیښې په اړه بحثونه وشول. ځینو سناتورانو د نوموړي وژنه د سولې د پروسې په زیان وبلله، خو د دې جرګې رئیس یې مخالف و. فضل هادي مسلمیار د مسعود د وژنې هرکلی وکړ او ویل د ملکی افغانانو په وژنو کې لاس درلود.
افغانستان په خلکو رحم وکړي، د غزنی د اندړو واده فکر وکړي، دا چا کړي؟ خو د بیت الله د امن حفیظ الله مسعود مسیح کړي. پرون په سمنګانو کې یا په بغلان کې واده باندې چا همداسې حمله کړې ده؟ ابروز په مسجد او په تکه خانه کې په انتهایي حملې څوک خو همدغه کړي ډېر خوشو چې موږ
د حکیم الله مسعود وژنه ښایي د امریکا او پاکستان اړیکې چې په دې وروستیو کې ښې شوې وې بیرته خرابې کړي. ځینې کتونکي وایي که د دې دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شي نو د افغانستان د سولې پروسې ته زیان رسیږي، ځکه چې دا پروسه د دې دواړو هیوادونو ګډو همکاریو ته اړتیا لري.
د امریکا متحده ایالات وایي چې په پاکستان کې د افراطي ډلو لخوا د تشدد په لمنځوړلو کې ګټې نغښتې دي. امریکایي لوري دا خبره تر هغې وروسته وکړه چې اسلام آباد پر واشنگټن تور ولګوه چې د تحریک طالبان پاکستان د مشر حکیم الله مسعود په وژلو یې د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې خبرو ته ضربه ورکړه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پر دې مسله رپورټ لري، جزئیات یې له فرشته جلال زیس حوري.
امریکا د پاکستان د ادارې تر چې د بی پلوټ الوتکو په حمله کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر حکیم الله مسعود وژل کېدو د اسلام آباد د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د سولې پروسه شنډه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون ویلي د وسوالو طالبانو سره د سولې خبري د پاکستان کورنۍ مسله ده. د امریکایي چارواکي ټینګار کړی چې د افراطي ډلو د تشدد د منځ وړلو کې د پاکستان او امریکا ګډې ستراتیژیکې ګټې نغښتې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون پر خپله خاوره د امریکا د بی پلوټ الوتکو حملې په شدت وغندلې او ویل چې د حکیم الله مسعود د وژل کېدو لپاره حمله په پاکستان کې د سولې پر روان بهیر حمله وه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نصار پرون ویل د امریکا سره د پاکستان د همکاریو هر اړخ ته باید بیا کتنه وشي.
دا د یو تن یا زیاتو کسانو وجن نه ده، بلکې دا په دې سیمه کې د امن د کوشش مرګ دی، او دا په پټه په دې سیمه کې د امن په عمل گزار شوی دی. خو موږ به د دې برید باوجود هم طالبانو سره د مذاکراتو کوشش جاری ساتو، او طالبان دې هم د صبر نه کار واخلي، ځکه چې دا ډرون برید موږ نه بلکې امریکا کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د حکیم الله مسعود وژل کېدل د پاکستان او ټولې سیمې د سولې او ثبات په زیان دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلي هیڅ لوري ته به اجازه نه ورکوي چې د سولې بهیر ووژني. د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف ژمنه کړې چې د تشدد د پای ته رسولو لپاره به د پاکستاني طالبانو سره خبرې کوي. رپورټونه وایي چې حکیم الله مسعود د 2009 میلادي کال راهیسې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې مشر و، او د جمعې په ماښام د شوالي وزیرستان میرانشاه ښار ته نږدې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د جمعې په ورځ د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر د وژل کېدو خبر نشي تاییدولی. دوی ویلي د نورو جزئیاتو لپاره باید د اسلام آباد د حکومت سره خبرې وشي. پرون داسې رپورټونه خپاره شول چې په وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو شورا د حکیم الله مسعود مرستیال خان سید د هغه پر ځای مشري ته ټاکلی. خو د پاکستاني طالبانو یو لوی قومندان اعظم طارق د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا خبر سم نه دی. د طالبانو د قومندان ویلي چې دا پریکړه په څو راتلونکو ورځو کې کېدای شي. د خیبر پښتونخوا د حاکم ګوند تحریک انصاف پاکستان مشر عمران خان ویلي پر حکیم الله مسعود حمله څرګندوي چې امریکا په پاکستان کې سولنه غواړي. د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر زیاته کړي چې عاجله غونډه به وکړي تر څو د خیبر پر لار په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اکمالاتو لپاره لاره بنده شي. خو یو شمېر رپورټونه وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژل کېدل په سیمه کې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو موثریت څرګندوي.
که څه هم راپورونه وایي پاکستاني طالبانو اسمت الله شاهین بیټنۍ د موقت مشر په توګه ټاکلې، خو ویل کېږي چې د دې ډلې ترمنځ د مشر په ټاکلو کې لا هم اختلافات شته. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبریال نجیب الله امیر په دې اړه له پاکستاني کارپو او خبریال رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې.
رحیم الله صاحب، آیا دا رښتیا دي چې پاکستاني طالبان د نوي مشر په ټاکلو کې د یو بل سره اختلاف لري؟
دغه تحریک طالبان پاکستان کې کله جوړ شو شپږ کاله مخکې، دا مختلف نظریات او خلق مختلف دل او خلق یو ځای شو. دا یو تحریک دی، دا یو سیاسي ګوند نه دی. نو ځکه دوی کې مخکې نه داسې اختلافات خو دا بیت الله مسعود چې دی دا ټول یو کړي او دې کې اتحاد او اتفاق راوستو. خو دا چې بیت الله مسعود په یو ډول حمله کې مړ شو، نو د هغه نه پس هم اختلافات مخې ته راغلي او ډېر مهم اختلاف و چې مشر به حکیم الله مسعود وي یا به ولی الرحمان مسعود وي. خو هغه بیا هم حکیم الله مشر جوړ شو، دا ولی الرحمان چې نو هغه سره هم ډېره مهمه چوکۍ وه، هغه د جنوبي ولیستان تحریک مشر و. هغې ترمنځ اختلافات خو هغې بیا هم یو ځای کار کوو، خو یو بل نه بیل شوي نو. اوس چې داسې چې نوی مشر ټاکل کېږي، دا اوس چې کوم کسان پاتې دي نو په دې کې داسې یو غټ شخصیت نشته. دې کې زیات کشران دي یا ډېر ښکاره کسان په کې یا قومندان په کې نشته.
د قومندان خان سید نوم ډېر اخیستل کېږي، نور احتمالي نوماندان څوک کېدای شي؟
تاسو وګورئ چې دا یو ډېره عجیبه خبره ده. دا دومره خطرناک کار دی دا مشري کول. اکثر مشران چې کوم دي نو هغه وژل کېږي، خو بیا هم کسان ډېر مخې ته راغلي دي. نو یو خو خان صاحب ذکر وکړو، دا ډېر مهم یو امیدوار دی او دا جنګي کس دی. د ده هم تقریبا شپږ دېرش اووه دېرش کاله عمر دی او دا هم د مسعود قبیله یو کس دی. ما په خیال باندې زیات امکان دا دی چې د مسعود قوم یو کس به مشر کېږي. تحریک د مسعود د قوم په سیمه کې جوړ شوی و په جنوبي وزیرستان کې، اوسه پورې ټول مشران چې وو هغه مسعود و. ډېر نومونه پکې راغلي دي، مولانا فضل الله اسفاد طالبان د مشر دی، هغه نوم راغلی دی. خو یو بل کس ډېر مهم دی، د هغه نوم مخې ته راغلی دی، هغه حافظ سعید خان دی. سرباجو اورګزو جنسو کې د تحریک مشر دی.
رحیم الله صاحب، آیا د پاکستانی طالبانو د نوي مشر په ټاکلو کې د افغانستان د طالبانو مشران ساغیز لري؟
نو ما په خیر نه مثلا خو سمخ کاری دا څه زمونږ خبر شوې نه چې هغه په دې کې سفالي سکي یا مشوره ورکړي. خو که دوی ترمنځ اختلافات زیات شو او په مشوره باندې جګړه شوله، نو بیا ممکن ده چې د افغانستان طالبان خاص طور باندې حقاني شبکې خلک په دې کې ملګرتوب وکړي. نو دا مشورې روان دي خو په خیال باندې پرې ورځ دي کبا ممکن دي چې دې فیصله وکړي خپل نوی مشر وټاکي.
د پاکستان د چارو کارپو او خبریال رحیم الله یوسف زیو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په علني توګه د جمهوریت ریاست د اولسو لري سویو کاندیدانو د شکایتونو د څېړلو بهیر پیل کړ. دغه کاندیدانو چې نمونه له لومړني لست څخه لري سوی د یاد کمیسیون په لومړني غونډه کې د دوی د لري کېدو په برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون فیصله ناسمه وبلله. قسیم سلمل له نور تفصیل سره.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوریت ریاست د کاندیدانو له لمړني لست څخه د لریسیو کسانو مدني ټولنو او څارونکو سازمانونو د استازو په حضور کې د انتخاباتي شکایتونو په اړه خپل علني څېړنې پیل کړې. د دې کمیسیون په لمړني غونډه کې د نورو عواملو ترڅنګ د جمهوریت ریاست د کاندیدانو له لمړني لست څخه د ولسو کسانو د لری کېدو یو اساسي علت دا وښودل سو چې اکثر یې د رای ورکولو د ټاکلې اندازې کارتونه نه و پوره کړي، خو له لست څخه حذف سویو کسانو دا ادعا ردوله. د جمهوریت ریاست د کاندیدانو له لسخه لری سوی کاندید انور الحق هدی در رد کړ چې ګوکه نوموړی یو لک کارتونه نه دی پوره کړی.
زغوارم په صراحت سره وایم چې د ارقام په بشپړ توګه ناسم دي. موږ د یو لک او 55,000 کارتونه فورمې کمیسیون ته وښولې، کاپي یې موږ سره سته ځکه چې د کار پیل سم نه دی. نو زما په نظر ټول ورکړل سوي ارقام ناسم دي.
د کاندیدانو له لمړني لست څخه له حذف سویو کسانو نه داود سلطان زوی او بسم الله شیرت ویلسول چې د امریکا تابعیت هم درلود، خو دوی ویل چې دوی خپل دویم تابعیت له مخ کې لري کړی وو.
دا سند تاسو په خپل وګوري او ټاپه هم لمس کړی چې د ډبرو ټاپه ده، دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټاپه ده. په دې کې لیکل شوی چې د تابعیت پرېښول او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا داس ترجمه کړی چې د تابعیت پرېښولو درخواست لومړی خو دوی نه د دلیچی د دې انګلیسي متن سم ترجمه کړی.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسولین وایي چې دوی ته باندې 1500 شکایتونه ورسېدل چې ولسې د لریسیو کاندیدانو لخوا او لس موردای هم د ځینو کاندیدانو پر ضد دي. د دوی په وینا نږدې 1590 شکایتونه هم د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه ورته رسیدلې دي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت وایي چې ټول ورسېدل شکایتونه به په شفاف توګه وڅېړل سي.
من نن د تاسو نه څه واورېدل ټول یاداش سر اریا خان صاحب مشري باندې منګ او کلاوي ټاکلای دی چې دوی مسائل تر یوځای سیډلی نور هم نن د غیتاس د یاداشونو پر وړاندې به دا بررسی کیږي. منګه بل اخر بیا خپل فیصله ورستی ورس کې چې هغه خپل د ټول سیډونو نتیجه به تاسو ته اعلانو.
د یاد کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهوریت ریاست د لمړني لست څخه د لریسیو کاندیدانو د اسنادو ترڅنګ به په لمړني لست کې د شاملو کاندیدانو اسناد هم وڅېړي. د کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو او اسنادو ترڅېړلو وروسته به د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروستۍ لست د لړم په 25مه نیټه خپور شي.
په کندز ولایت کې د امنیت او لکابل تیرو انتخاباتو د پام سره کم شو زو زنونه ولایتي شورا ته کاندید کړي دي. اجمل آریان اوربندي رپورت لري.
په کندز کې سکل نسبت 13 کلونو ټاکنو ته کم شمیر خزینه نوماندو ځانونه ولایتي شورا ته نومولې دي. کندز د افغانستان نسبت د لوی ولایتونو په کتار کې راځي چې په 13 ټاکنو ز دورو کې زیات شمیر خزینه نوماندي به ولایتي شورا ته د سیالۍ لپاره راوتلې. خو سکل ویل کېږي چې یوازې 15 مېرمنو د دې ولایت ولایتي شورا ته د احتمالي کاندیدانو په توګه نمونه ثبت کړي. په کندز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر سرپرست حمید الله بلوچ هم دا مانی چې د خزینه نوماندانو شمیر له 13 زل څخه کم دی چې د دوی د اندېښنې وړ خبر ده. خو ښاغلی بلوچ وایي چې د نوماندانو د نوم ثبتولو پر مهال د دې ولایت په لورو سیمه کې څه ناڅه نامنی وه چې دا غلط د ښځو په نوماندي ناوړه اغېزه وکړه. په کندز ولایت کې جوزا میاشتې له 15 نه د نوم ثبتولو لړۍ پیل شوې. تر نن پورې له 93,000 څخه زیاتو به د رایې اچونې کارتونه ترلاسه کړي وي چې دا هم یو تخمیني رقم دی چې له دې جملې څخه 25,000 مېرمنې دي. نوموړی وړاندې وایي چې سږکال د ښځینه نوماندانو شمېر ولایتي شورا لپاره تر 13 ځل کم چې همدا علت یې هم د دې په وینا سموده وړاندې نامنۍ په دې ولایت کې وا او هم د دې ولایت د ټاکنو د ولایتي دفتر مشر وژل کېدل دي چې دا ټول علتونه د دې سبب شل چې زیاتې ښځې نوماندي ته زړه ښه نه کړي. تاسو خپله پوهېږئ چې هر کال به په زیاته اندازه مېرمنو په دې ولایت کې په دې سیالیو کې ګډون کوو، ولې سږکال امنیتي وضعیت سموده وړاندې هومره ښه نه وو؟ ځکه له یو پلوه د ټاکنو د دفتر ولایتي مشر ووژل شو چې زیاته ناوړه تاثیرات یې په پر ټولو په تیر بیا په خزینه نوماندانو درلود. په کندز کې د ټاکنو د دفتر دغه ولایتي مشر وایي چې په دې دوره ټاکنو کې د ټاکنو خپلواک کمیسن لوري یو اندازه تخفیف هم د میرمنو لپاره چې دوی بیا کولی شي خپلې پیسې بیرته له بانک څخه ترلاسه کړي په پام کې نیولي. د ټاکنو د قانون پر بنسټ د دې ولایت ولایتي شورا ته یوازې درې خزینه استازي لاره موندلی شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په کونړ کې خلک د انتخاباتو له خپلواک کمیسن څخه غواړي چې د عامه پوهونې پروګرامونه د ولسوالیو ته وغځوي، ځکه چې د ولسوالیو اوسیدونکي زیاتو معلوماتو ته اړتیا لري. نور تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ ولایت د ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د ټول ټاکنو د عامه پوهونې ټول پروګرامونه په مرکز اسدآباد کې جوړیږي، ولسوالیو ته څوک پام نه کوي.
عزیز الله مامون د اسمار ولسوالۍ د ځوانانو د شورا په استازیتوب تر اوسه پورې چې کوم پروګرامونه پلي شوي دي، هم د انتخاباتو د عامه پوهاوی په اړوند او د دینه سربېره نور هم زیات، دغه یوازې په مرکز کې تطبیقیږي او حتی ولسوالیو ته تر اوسه پورې دغه پروګرامونه نه دي رسیدلي.
زه اختر محمد مومن یم. مرکز خو هم غونډې ډېرې کېږي، خلک ډېر خبرېږي، دغه رسنۍ هم شته دي او راډیوګان هم ډېر فعالې دي.
دوی وایي په مرکز اسدآباد کې خلک د ټول ټاکنو په اړه زیات معلومات لري او کولی شي چې له بېلابېلو لارو خبر شي، خو په ولسوالیو کې د عامه پوهونې هیڅ ډول امکانات نشته.
وقار په ولسوالیو کې وي چې هلته کې رسنۍ هم موجود نه دي او راډیوګان هم نشته دي او د خلکو ته د خبرې رسول هم مشکل لري. دا غونډې په کار ده ولسوالیو کې شوي وي، د عامه پوهونې هغه کار کوي کې چې کوم دی ټاکلی دي، هغه هم په خپل پولیسوالیو کې صحیح دند نه تر سره کوي. وروسته هغه په سيڅار هم نشته لري، تر اوسه پولیسو نو موږ معلومات لرو. په تیر وختونو کې د دې عام په هون کارونه یو څه خو غوسه کال موږ تر اوسه پورې په دې ازدي اسمار ولسوالۍ موږ پورې موږ پاسمار کې عام په هون کې نه دی لیدلی.
کچرته دغه پروګرامونه په لری پروتو ولسوالیو کې او پاترابو کې پولیسو امکان لري چې دغه یو ښه پایله ولري او خلک انتخاباتو په هغه هویت او په اهمیت باندې دوی پوه شي او وکړي چې خپل رای په صحیح ډول باندې استعمال کړی شي.
په کونړ کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون په دفتر کې د عامه پوهونې مسول سعادت الله مرزا ازادي راډیو ته وویل دوی چې په مرکز اسدآباد کې کوم پروګرامونه جوړوي له ولسوالیو هم ورته خلک راغواړي.
دغه غونډه چې په ولایت په مرکز کې کیږي، دا د سینې دي چې په دې غونډه کې وازی د مرکز خلک برخه اخلي، بلکې د ولسوالیو نه خلک راغوښتل کیږي. دغه د ولسوالیو په تعداد باندې هغه د ولسوالیو خلک چې دلته راشي په دې غونډه کې ګډون کوي، بیا د دې ځینې اول دغه سیبل کې دلته چې څنګه پروګرام ترتیب شوی، دلته پولیسوالۍ کې په مخ وي یا مواد ځان سره وړي، اول ته خلکو ته تشریح کوي یا توضیح کوي.
په کونړ کې د ټول ټاکنو د دفتر مسولین وایي چې تر اوسه یې له 90 زیاتو کسانو ته د رای ورکولو کارتونه ورکړي دي چې 90 په سلو کې پکې خزي دي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې.
په هلمند کې قومي مشران وایي کچري د سولې د ټینګښت لپاره د حکومت هلې ځلې رښتینی نسی، نو د ګټې پر ځای به تاوان ورسوي. دوی تر دې دمه په دې برخه کې تر سره سوي کارونه سیمبولیک او نیمګړي ګڼي. تفصیل ورباندې د الیاس دای پر پټ کې اوري.
دا لومړی ځل نه دی چې د هلمند قومي مشران د افغان حکومت لخوا د سولې پر روان بهیر شک څرګندوي. که څه هم د سولې عالي شورا وایي په دې برخه کې ډېر قرباني ورکړې دي او نستړی کېدونکي هلې ځلې کوي، خو د هلمند قومي مشران وایي په هیواد کې د سولې په اړه روانې هلې ځلې رښتینې نه دي، نو ځکه نتیجه نه ورکوي. قومي سپین ږیري وایي تر هغو چې دواړه غاړې له شرایطو او ناندریو لاس وانخلي سوله به ټینګه نه سي.
نن موږ د سولې فارمول غلط شوی دی. موږ د سولې خواست هغه چاته کوو چې هغه موږ په درد نه خوري.
د دې پر ځای باندې چې راسو سره کښېنو، د ملي یووالي او یو موټی افغانستان لپاره کار وکړو. هر څوک د خپل جیب د کولو په خاطر باندې هر راز بدامنۍ ته لمن وهي.
که چیرې دولت په صداقت کار وکړي، هم زه امید لرم چې دا سوله به مابین ته راشي، او که چیرې ملا صاحب په صداقت کار وکړي، هم دا سوله مابین ته راتلی شي.
دغه کومو مشرانو د سولې شورا یو شمیر کسان په فساد تورن کړل چې یو غاړه وسلوال دي او د پیسو امتیازاتو د لاسته راوړلو په خاطر نامنی جوړي، او بل غاړه د سولې شورا ده چې د سولې په نوم د عامه پوهاوي په غونډو بیهوده پیسې لګوي. په دې اړه د هلمند سرحدونو او قبایلو پر ریاست کې د جوړې شوې غونډې مشرانو پر شورا په دې خاطر هم نیوکه وکړه چې یو شمیر بیکاره کسان په کار ګمارلي دي او د عمل سره کې نه تر سرګو کیږي. د هلمند سرحدونو رئیس محمد قاسم نورجیول وسلوال خپلواک نه دي او د جنو اخباراتي ادارو تر ولکې لاندې دي چې نسی کولی په افغان سوله کې مرسته وکړي.
دولت د لسو کالو په جریان کې هر اړخیزه کوششونه او هلې ځلې کړي دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د وسلوالو مخالفینو سره یو سیاسي روغې جوړې ته ورسېږي، مګر د افغانستان د خلکو دښمنان نه پرېږدي چې افغانان سرکشي دي.
په هلمند کې تر اوسه د سولو تنو په شاوخوا کې وسلوال د سولې سره یوځای سوي دي چې عام خلک پرې د اصلي طالبانو په نوم باور نه لري. قومي مشران په دې خاطر چې هلمند د وسلوالو او جنگ د لومړي کرشي مشهور نوم لري، په سوله د ورګړسو کسانو په شمیر او رښتینولي باور نه لري. دغه قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې د سولې بهیر دې په ښارونو کې په عملي او ژوندي حرکت پیل او دا بهیر دې تر ولسوالیو پورې وغځول سي.
پرې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس 3:30 بجې سوې. له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
د ملګرو ملتونو د نفوسو وجهي صندوق په افغانستان کې په کم عمر د نجونو په ودولو اندېښنه ښودلې، او په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په دې هېواد کې له هرو 5 نجلۍ له 3 کلونو نه په کم عمر کې ودیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې ده چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان او برتانیا د حکومت استازي د دې هېوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د لاسلیک شوي سند د عملي کېدو په اړه غونډه وکړي. د افغانستان د شفافیت د څار سازمان اندېښنه څرګندوي چې په لویو لارو کې د امنیتي پولیسو لخوا له موټر چلوونکو څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخیستل کیږي. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون نن په یوه اعلاني غونډه کې له جمهور ریاست څخه د کاندیدانو د لمړني لیست په اړه له دې لیست څخه د حل شوو کسانو اعتراضونه واوریدل. د امریکا متحده ایالاتونو هغه ادعاوي چې وایي د بې پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژنې په پاکستان کې د سولې نوې راپیل شوې هڅې له منځه وړي رد کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن قاهرې ته ورسید. دا له هغې وروسته چې محمد مرسي له واک لري شو مصر ته د نوموړي لومړنی سفر دی. امریکایي سارنوالانو پر هغه مشکوک کس چې د لاس انډس په نړیوال هوایي ډګر کې ډزې وکړي د وژنې او په نړیوال هوایي ډګر کې د تاوتریخوالي د رامنځته کولو رسمي تورونه پوره کړي دي. او د بنگلاديش د جنگي جرمونو یوې محکمې د دې هېواد دواد با د بشریت ضد جنایاتو له کبله په مرګ محکوم کړل.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. اوز بر رحمت الله افغان راتوي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
کابل چاپګان شمیر ورځپاڼو د پاکستانی طالبانو د مشر د وژل کېدو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر څرګندونې راخیستې دي چې تیره ورځ په اسلام آباد کې ویلي دي پاکستان د حکیم الله مسعود وژنه په کلکه غندي. ورځپاڼې د پاکستان د کورنۍ چارو له وزیر چودري نثار څخه په نقل لیکي دا د سولې پر بهیر برید دی او موږ به په دې اړه د امنیت شورا ته شکایت وکړو. همدې ورځپاڼې د حکیم الله مسعود وژل کېدل د استخباراتي جګړې څیره روښانوي تر عنوان لاندې سرمقاله خپره کړې ده او په یو برخه کې راغلي دي طالبان، القاعده او نور په نامه وسلوال مخالفین هم باید اوس پر دې پوهېدلی وي چې دا دوی جګړه که د استخباراتي چینلونو د ګټو له حدودو اوړي. دا دوی هر کرکټر له اسامانی ولی تر بیت الله او حکیم الله او نورو پورې هر وخت نښه کېدای شي او له منځه تلای شي. د سرمقالې لیکونکي سپارښتنه کوي دوی باید دا درک کړي چې روانه جګړه یې په دغه بڼه د چا په ګټه او د چا په زیان ده. سنویش په خپل لومړي مخ کې د شنون کولخلي لیکلي طالبان به په افغانستان او پاکستان کې د حکیم الله مسعود د وژنې غچ واخلي. ورځپاڼه وړاندې د دوی لخلي لیکي طالبان به اوس پوه شوي وي چې له ایسای سره معامله څه ډول پایلې لري. د مطلب لیکوال سپارښتنه کوي د وسلوالو لپاره دا غوره وخت دی چې له وژل کېدو مخکې له سولې سره یو ځای شي. سرنوشت په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې د حکیم الله مسعود وژنه څه پیغام لري. د لیکوال د معلوماتو له مخې د حکیم الله مسعود له وژل کېدو ښکاري چې په افغانستان، پاکستان او سیمه کې د سولې او جګړې تصمیم له بل چا سره دی او تر هغو چې د جګړې اصلي لوري په دې باوري نشي چې د جګړې پر ځای سوله په ګټه ده، جګړه به همداسې دوام کوي. ملي باور ورځپاڼې لیکلي د کرنل امام قاتل ووژل سو او د حکیم الله مسعود ځایناستی خان سید به د مسعود په لاره ولاړ سي. ملي باور وړاندې لیکي ولی الله شاهین محسود وژنې هغه خبره رسوا کوي چې وایي په سیمه کې له طالبانو سره د سولې په نوم یوه ډراماتیکه جګړه روانه ده. د مطلب د لیکوال د معلوماتو له مخې پاکستان هغه جنګیالي په امریکا له مخې لرې کوي چې د خپلو ګټو لپاره یې ګواښ ګڼي هغه که د هرې سیمې وي. او په پای کې ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې ولې امریکایي بې پیلوټه الوتکې افغان طالبان نه ویني.
د افغانستان د شفافیت د څار نړیواله ټولنه وایي چې د هیواد لویو لارو اکثره امنیتي پوستې له لارې چلوونکو پیسې اخلي. د دې ټولنې مسؤلینو د یکشمې په ورځ یوې غونډې ته وویل د دوی د وروستیو دوو میاشتو سروې ښیي چې امنیتي پوستې له لارې چلوونکو څخه د ښاروالۍ، ترانسپورټ، فواید عامې او داسې نورو ادارو په نامه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. سوداګر او موټر چلوونکي وایي په لویو لارو کې بار موټر او مالونه ساعتونه ساعتونه ځنډول کېږي چې دغه ستونزه د موادو پر نرخونو ناوړه اغېز کوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د شفافیت د سارنې ټولنه وایي چې د هیواد په لویو لارو کې له هرو لسو امنیتي پوستو څخه شپږ امنیتي پوستې بار وړونکي لارې دروي او په غیر قانوني توګه ځینې پیسې اخلي. د دې ټولنې مسؤلینو د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دوی څېړنو په وروستیو دوو میاشتو کې وښوده چې امنیتي پوستې له لارې چلوونکو څخه د ترانسپورټ، فایدامې، ښاروالۍ او داسې نورو ادارو په نامه پیسې اخلي. د دې ټولنې د عامه اړیکو رئیس سید اکرام افضلی وویل
په هر لس پوستو کې تقریبا په شپږ پوستو کې غیر قانوني پیسې د لارې د چلوونکو نه د پولیسو لخوا نه اخیستل کېږي. د دغه پیسو اوسط تقریبا درې سوه افغانۍ دي چې په مختلفو ولایتونو کې تفاوت کوي. مثلا د خوست پورات کې تر 2500 افغانۍ پورې د دې اوسط رسیږي او په سمنګان او جوزجان ولایتونو کې تقریبا 16 افغانۍ د دې اوسط رسیږي.
دوی وویل لارې چلوونکو څخه دغه غیر قانوني پیسې یوازې په نام نه سیمو کې نه بلکې په هغو سیمو کې چې آرام دي هم اخیستل کېږي. مخکې له دې افغان چارواکو ویلي وو چې نور بل موټر چلوونکو څخه په هر ځای کې په بیلابیلو نومونو پیسې نه اخیستل کېږي بلکې د فایدامې او ترانسپورټ وزارتونو او ښاروالیو له موظفینو څخه یو ګډ ټیم ګمارل شوی څو له موټر چلوونکو څخه یو ځل پیسې واخلي. خو د افغانستان د شفافیت د سارنې د ټولنې مسؤلین وایي دوی د خپلې سروې د بشپړولو لپاره د کابل، کندهار، هرات، ننګرهار، نیمروز، خوست، بلخ، سمنګان او داسې نورو ولایتونو د لویو لارو څخه باندې 370 امنیتي پوستې له نږدې لیدلې چې هلته د قانوني پیسو د اخیستلو ټیمونه نه وو. سوداګر او موټر چلوونکي وایي دا مسأله د دې سبب کیږي چې ترانسپورټي لګښتونه زیات او مالونه په وخت مارکیټ ته ونه رسیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو په لیکو کې د فساد مخنیوي ته جدي تدابیر نیول شوي او هیڅ چا ته به دا اجازه ور نه کړل شي چې په لویو لارو کې له موټر چلوونکو څخه پیسې واخلي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي آزادۍ راډیو ته وویل
په پولیسو کې وضعیت تغییر کړی. هغه برنامې چې د کورنیو چارو وزارت لاس لاندې نیولی و تر څو د فساد سره مبارزه وسي هغه د عملي کېدو په حال کې دی. دغه تحقیقات چې د شفافیت لخوا سوي دي دا د تیر کال معلومات دي. موږ تقریبا په څو میاشتو کې ډېرې په جدي توګه باندې د فساد سره مبارزه کړې. موږ نظارتي او تفتیشي ادارې ډېر سخت بوخت دي او تر څو په هر ځای کې چې د ملي پولیسو عمل کار سم نه وي او خدای نه خواسته د فساد سره دوی لاس ولري هغوی تعقیب لاندې ونیسي او د فساد سره مبارزه وسي.
د افغانستان په لویو لارو کې د موټر چلوونکو څخه د غیر قانوني پیسو اخیستل نوې خبره نه ده بلکې لدی مخکې هم سوداګر او موټر چلوونکو ورته شکایتونه کړي دي. سو میاشتې مخکې خصوصي ترانسپورت او د افغانستان د سوداګرۍ خونې دغه ستونزه حتی تر ملي شورا هم رسولې وه. دوی ویلي وو که حکومت د دې ستونزې مخه ونه نیسي په مارکیټونو کې به د موادو بیې له معین کنټرول څخه ووځي. خو افغان حکومت تل ډاډ څرګند کړی چې د ستونزې لمنځه وړلو ته تدابیر جدي کړي دي.
د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي په یو رپورت پسې. د افغانستان په شمال کې د محلي اورګانونو اداره د ولایتي شوراګانو د وکیلانو په وړاندې د حقوقي، امنیتي او مالي ستونزو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې مشر وایي دغه ستونزې به د ولایتي شورا د نویو وکیلانو کارونه نور هم متاثر کړي. مجیب الرحمن حبیب زای ورباندې رپورت لري.
د محلي اورګانونو د انسجام شورا عمومي مشر سید احمد خاموش وایي چې د هیواد په مختلفو سیمو کې د ولایتي شوراګانو وکیلانو د فعالیت پر مخ بیلابیل امنیتي، اقتصادي، مالي او اداري ننګونې شتون لري چې دوی په اړه ډېر اندېښمن شوي دي. ښاغلي خاموش د خبرې د یکشنبې په ورځ د شمال زون د ولایتي شوراګانو د استازو په ګډه غونډه کې وکړې او ویل چې لا هم د ولایتي شوراګانو د وکیلانو د فعالیت پر مخ سترې امنیتي ستونزې موجودې دي.
چگونه حالت بعد از 2014 می داشته باشه؟ آیا اوضاع کماکان مثل فعلی هست ادامه پیدا میکنه؟ اگر به این شکل ادامه پیدا بکند من مطمئن هستم که شوراهای ولایتی به یک خطر امنیتی جدی مواجه هستند که ارگانهای محترم امنیتی باید تدابیر لازم داشته باشند.
سید احمد خاموش وای چې د شمال زون د ولایتي شوراګانو د استازو ګډ کانفرنس په بلخ ولایت کې د هر شپږ میاشتو پترس کې یو ځل په دې خاطر پلار اچوي تر څو وکولای شي د ولایتي شوراګانو استازو حقوقي مالی و اداري او داخلي وظایف او مکلفیتونو په اړه معلومات ورکړي. دوی وایي چې دا کانفرنس د یو ان ډی پی موسسه په مالی مرسته پلار اچولای. همدارنګه له بل لوري د بلخ ولایت د ولایتي شورا مشر افضل حدید د 2014 کال پر نشټی کې دوی سره د ولایتي شوراګانو سره بهرنی موسسو د مرستې کمښت هم یو بل اندېښنه ګڼي او وایي دا تو کلو را په دې خوا له دوی سره د ان ډی آی بهرنی موسسې د کال $300,000 د هیواد په سطح ولایتي شوراګانو ته مرسته کوله او مشاورین یې ورته استول چې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو او د 2014 کال په رسېدو سره دا موسسه به هم خپل فعالیت په دې برخه کې ودروي.
یقینا شما میفهمین که از اینکه قوت های بین المللی میرن و اقتداد کسایی که مثلا در شوراهای ولایتی به نام کارشناس استخدام میشن که بسیار موثر است. متاسفانه فکر میکنم که با ختم این دوره ما پایان کار از اونا هم شروع میشه.
د بلخ ولایت د ولایتي شورا مشر وویل چې وروسته له 2014 کال له دې اقتصادي ستونزو سره یوازینی د مبارزې لاره هم د مالی او اقتصاد وزارت پاملرنه د ولایتي شوراګانو مالی و اداري ستونزې ته ده او د دولت د خودکفایي سره سم باید په مالی او اداري برخه کې ولایتي شوراګانو ته پاملرنه ډیره شي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنې په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا مې تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه، اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. دا ځکه چې ډېر کړه د ازادي رادیو لارې نه د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دي. محترم اوریدونکو کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې پرېږدي، لطفاً په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211214115. تاسې د ازادي رادیوونه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. اولته دغه پروګرام له سره واورئ. د ازادي راډیو د انټرنیټي پاڼې پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. محترمو دوستانو اوس قلم و کاغذ تیار کړی، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خپرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ. کیدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بلاله د خپل ولداک سره خبرې کوم. زموږ د اکازي چې نن عبدالباقی دی دا و اته کال کې چې ورک دی که چا د عبدالباقی په حق له معلومات وي و ما ته دې تر دغه لمبر باندې زنګ ووهي. لمبر دا دی 0 اویا د پنځو پنځه څلوېښت درې سوه اووه شپېته نمبر یو ځل بیا صفر اویا د پنځو پنځه څلوېښت درې سوه اووه شپېته نور مخنه ځای کو مختم شه خدای مل
آزادی ریڈیو کارکونگ ته سلام کوم د ورکشو عزیزان د لټ خبرونې ته پیغام پریږدم نن می حیات الله بختیار دی د کندهار ولایت پنځوي ولسوالۍ څخه موږ یو دوست په نوم د محمد نبی مشهور په ګران دی تل محمد کاکو زی دی ورونه هر یو څخه مې ما د دوست محمد نیږي د څلور می شاوخوا کیږي چې خپل کور نه درکه شوی دی هر مسلمان وروه کې ده پاک معلومات چې د مهربانۍ د مخې دي زموږ سره پلان شمیرو اړیکې ونیسي د ټلیفون شمیره ده صفر اته اویه پنځه څلوېښت اووه څلوېښت نه سوه یو
ولی السلام علیکم زه نه مخه پښتون د کندهار سره په تماس کې یم او ما د ماما زوی چې بدوی مه سي چې ورک سوې دي نو مې اسم تلای د پلار نوم عبد الله دی او د نیکه نوم عبد الولی دی کچېره هر چا ته معلوم دی یا د خپل ځما زغر د مهرباني د مخې د مصر په دغه شمیره تماس ونه کړ صفر و ن ر ا ت و ن ز و و صفر شمیره دل بیا و صفر و ن ر ا ت و ن ز و و صفر یزا ور کول کی شکر چې مصطفی دا بارک من ما زرا کړو خلاص
هلو السلام علیکم زه محمد خان خیر دی من ولایت د ندعلی ولسوالی د چنګیز بازار څخه سره په تماس کې ما یو دا کار ویلی تقریبا د درې میاشتې د کور نه دره کړی سلطان محمد وویل هر یو چې دا په حق معلومات لري په دا شماره یې مو سره تماس ونیسي صفر او سو دوا پنځه پنځوس درې شپږ درې نوې
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 15
زه خپل سلامونه علي کې هلې دي ازادي راډیو ټول کا کوم ته باندې کوم امید یم د هلمند ولا د ماضي ولا سره نه ته تماس کین یو هله چې شرجه نه احترام مې نیږي د پلان مې علي محمد دا که هر څه پیدا کوم کلمه راګ دا یو زرا افغانې اجازه لري په دې شمالي د مخه تماس مې سي صبر آیا والا د رسمې خطه سره اتیا دا کې پوښ مې دا به زم تکراروم صبر آیا والا د رسمې اتا اتیا یا فدوش مای دمو ته تماس نه شي خدای په امان
السلام علیکم شاهدانو ناظرین د کونه ولایت مرکز خلافات د دم کې نمې دی ورکو شو اجزان خوون تخفل پیغام د دغه د مورول اسرائیل د محمد بری د نور محمد مسی د دې مودا وشه چې کونه ولایت څخه نظر کشو دي کو چیر د مورول په خپل دماغ جوړي یا د غیر دستان د مغز جوړي نو ماته د لسم د دې شمه روان ځنګ وي فکر وته وسادو شو ته څو نه نه خړې دې چې د ټول ورونو کما ورښی ځان چې خلاره رب العزت ته پیدا شو په خپل کورونه عامنه په سوالي سره السلام علیکم
زر ډاکټر دیلانی د روزګان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د ساخر څخه خبرې کوم لازم نک محمد نمیږي چې د بری کال کیږي چې د دغه ځای څخه تللی دی د انډوالانه ځینې تشدیدلی دی د پرې شي چې په راز کې د پیروزخان د پیروزخان دی د شریعت په شار کې د علیابات په کلی کې چې دغه نشانه چې دغه پیروزخان ما اواز اوري چې دغه کرزه پر نیک محمد چې سباند د ورور مشته د نمروز د لارې څخه خپل شمیره راکه مشته خپل شمیره او پاتې شو زموږ سره خبرې وکړه. دغه زما شمېره ده، په دغه شمېره باندې زنګ موږته ووایه چې موږ ستا قرضه درکړو. درمز هله پرامرس کې 0 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 مشتا ورور قرضه درکو پاتوسو مش الک کرای لکه دا مش د پیروز خان سره ډیره یلک ورور ډیره کومک زنی غواړو چې مش سره دغه کومک وکي مش الک شې دی په خو به تاسو لیدي انډیوالان یې زنی تشتدل دي په کریا او په مساری په کې دغه نیک محمد راګر کړی دی نو موږ به دغه حساب د موږ سره وکړي ورور موږ به د مسره په ورکو موږ الک برایله کې موږ سره دی په ټلیفوني د لارې څخه د نمروز د لارې څخه اړیکه ونسی موږ د ازادۍ رادیو څخه ډېر مننه کوو ډېر مننه کوو چې د ورکو عزیزانو په باره کې دغونه تکلیف برداشت کړي دغونه خدمت برداشت کړي ډېر مننه دغه زموږ پیغام دی د ازادۍ رادیو څخه د کارکوونکو څخه
السلام علیکم محمد طاہر مجید خیلیم دا افغان ولایت دارشان ولسوالی اوسیدن کیم زما یو طرز دی چې قومندان نومیږي تقریبا یو ورځ میاشتې کېږي چې د خندار او د کابل د لویې لارې منځ کې ناګرځه شوی دی په دې اړه څوک معلومات لري نو
خیر محمد فکر محمد دوی وکاله کیږي نه درته سوي کې چیرې چاته پاتې یا د خپل ما راغوري په داسې حال کې سره اړیکه ونه شي چې پر اوس پر یو پیندوس وی اتسا واچا او یو بل شمیره سپر واویا دتریش ناریا سپر دریش
هلو السلام علیکم زه د پکتیکا ولایت دی اخیله ولسوالۍ اوسېدم که یو مهمه بلای د ما یو وراره د دې ورکو ځانو پروګرام دا شپه ګور کله کې زما زره کده دا یو نوم یې داوت ته دا یو نوم چې وخت کې د نړۍ چې مخ تنځل سره ټلیفون کړو ور باندې به دې کې د پدغه شمیره ما ته ټلیفون راو کړل هر دا یو کښې ټلیفون یې پر کړو کانو کړو ما دا نمبر د صفر او نه صفر درې اته نه صفر صفر نه صفر درې اته نه صفر ډېره مننه د دغه نمبر ما ته ټلیفون را وکړ څه معلومات بیا را کړو سلام
السلام علیکم سردار ولی جبار په نامه د شپږ میاشتې کېږي چې نابرکته ودي ستار زوی دی که هر څوک دده په باره کښې معلومات لري بس موږ به ډېره مننه لرو بس په دغه نمبر کښې زموږ سره رابطه ونیسي صفر اویا دوه اتیا دیارلس یو سلو اته نوي صفر اوولکه درې سوه پنځلس صفر اویا اووه سوه دوه پنځوس څلور شپېته دغه زموږ درې شمېرې دي که هر څوک په دې باره کښې معلومات لري په دغه نمبرو کې زموږ سره تماس ونیسي انشاءالله او خپله جایزه دې ترلاسه کړي د خدای په امان.
الو زه خیر محمد د هلمند ولایت د نګالي ولسوالۍ د زرغون کلي څخه خبرې کوم. زما د ماما زوی دی کرایه نومیز دی لس کاله کېږي چې ورک دی که چېرې دی زموږ دغه پیغام اوري په دغه شماره کښې زموږ سره تماس ونیسي صفر اویا اووه اتیا پنځه څلوېښت اووه سوه دوه ویشت. الو زه نیاز محمد د هلمند ولایت د نګالي ولسوالۍ د زرغون کلي خبرې کوم. زما یو د ماما زوی دی چې صبرګل نومیږي الکوکو زوی دی
تماس
السلام علیکم. دا اتقلا نیمیگم د غزنی د ولایت د ګیلان د ولسوالۍ د رسنې د کلي اوسېدونکی یم. د ما یو زوی د یوه میاشت کېږي چې ورک شوی ده، نوم یې محمد الله ده، عمر یې 15 کاله ده، تور کالي یې په غاړه دي، برک سفر یې اغوستی ده. که چاته د ده په هکله معلومات وي یا دا خبرې دی په خپله اوري، نو موږ ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووایي: 09 40 41 40. شماره یوارې بیا تکراروم: 09 40 41 41. یو جهان مننه د ازادۍ له رایډیو څخه.
ہائے سرار، خبر کوم دنگراد ولا سوالید بس کوٹ نن څنګه یو ترزوی دے دا شپکا لکیږي چې ایران ته تل او تر اوسه پورې نه د مرګ سوال جواب راغلی او نه د ژوند دی او نه خط خبر سره نو ټلیفون کوي. هر څو خبر از مونږه او فی مهرباني شو کوي په دې ټلیفون مون سره تماس ونیسي. تر واویا واتیا وڅل ویخ 315 نمبر یو ځل بیا تکرارم: 0 واویا واتیا وڅل ویخ 315. وسلام.
طالبان لري معلومات لري معلومات لري نمبر دیا خدمت
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. سیز مونږ غږله ازادي راډیو خاورې. ازادي راډیو د سهار لونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونه لري. د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه، اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونه لري.
هر سنای دے او تر دے سارا نای دے غسکڑے غسناک دے رشتیا اور ورکے دے دخوین هر سنای دے او تر دے سارا نای دے غسکڑے غسناک دے رشتیا اور ورکے دے دکانو لا شرین دے گلاب دے گل ورین دے پسر سرو مال دے پلاس فیروزہ